اوریدونکو سلام د ازادي رادیو مذکرانه خبری مجلې ته موزه سلای سقسی خلقی هر کله کوم په دې خبری مجله کې پر یو شمیر کورنیو او نړیوالو موضوعاتو مطالب لرو او د ټولو راپورونو په سر کې دا اوري چې نن په کابل کې د یو شمیر جهادي مشرانو او ښځو په ګډون د سولې عالي شورا جوړه شوه او د ملي امنیت ریاست د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره له خلکو سره د اړیکو په نوم یوه څانګه پرانسته. او په خبرونو کې د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې د شیعګانو پر یوې مظاهرې د پرون ځانوژونکي حملې د تلفاتو شمیر 15 ته لوړ شو. د امریکا یو عالي رتبه پوځي چارواکی وایي واشنگټن نه غواړي له عراق څخه خپلې وسلې د ترکیې له لارې وباسي. او د برېټانیا پر پخواني صدراعظم ټوني بلیر نن د ایرلند په مرکز دبلین کې د جګړې ضد مظاهرچیانو له لورې د بوټونو او هګیو ګزارونه وشول. دا او نور به په نړیوالو خبرونو کې واورئ، خو لومړی مو سالم محمد صالح د افغانستان له تازه حالاتو خبروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو لنډیز، د کندوز ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نن تر غرمې وروسته په یو چاودنه کې 16 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په کونړ کې ډېره بهرني ځواکونه وایي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 وسلوال وژلي. له وروستیو ناکراریو سره سره افغان حکومت وایي د سولې ملي مشورتي جرګې د پریکړې پر اساس د سولې عالي شورا جوړه شوه. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې د شیعګانو پر یوې مظاهرې د پرونی ځانوژونکي حملې د تلفات کشمیر 15 ته لوړ شوی. بل خبر دا دی چې د برېټانیا پر پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر نن د ایرلند په مرکز دوبلین کې د جګړې ضد مظاهره چینو لخوا د بوټونو او هګیو گزارونه وسول. بشپړ خبرونه اوري. د کندز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نن تر غرمې وروسته یوې 14 شپږ تنه وژلي او 14 نور ټپیان کړي دي. د کندز ولایت امنیه قومندان محمد رزاق یعقوبی ازادي روډ ته وویل چې 14 د پولیسو په یوه غڼه غونه کې سوي او د پولیسو ترڅنګ ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبلا وشته. د پوینه په وژل سو کسانو کې څلور پولیس شامل دي او په ټپیان کې هم د ملکیانو ترڅنګ ځینی کسان پولیس دي. د 14 مسولیت چا نه دی منلی. په کونړ کې ډېره بهرني ځواکونه وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 وسلوال وژلي دي. له کونړ څخه نړیوالو ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه عملیات په شیګل ولسوالۍ کې سوي او دوی ته پکې زیان نه در رسېدلی. د دغه ولایت امنیه قومندان خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل چې د شیګل ولسوالۍ په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان هم وژل شوی دی. خود وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دغه جګړه کې یې لس بهرني سرتیري وژلي دي. چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د پکتیکا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ماین چاودنې دوه کوچنیان وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي. د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماین په شرن ولسوالۍ کې یو منځني شوونځي ته نږدې په لار کې شول سوی و چې د شوونځي زده کوونکي پرې برابر شول. له وروستیو ناکراریو سره سره افغان حکومت وایي د سولې ملي مشورتي جرګې د پریکړې پر اساس د سولې عالي شورا جوړه شوه. د جمهور ریاست د رسنیو دفتر وایي په هغه غونډه کې چې د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه، یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو هم پکې ګډون کړی و. د سولې د عالي شورا د غړو وروستی لیست بشپړ شو. د ولسمشر د ویان مرستیال احمد زیا سیامک دا یو مهم پرمختګ وباله.
دای وای د سولې عالی شورا د افغانستان د حکومت او خلکو یو بل مهم ګامو چې په هیواد کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره واخیستل شو.
ول سوي چې د دې شورا د غړو نمونه به تر کوچنی اختر وروسته اعلان شي. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ولسمشر حمید کرزي د یوه فرمان له مخې د دغه ولایت له زندان څخه 15 زندانیان خوشې شول او د دریو اویا تنو نورو د بند موده راکمه شوه. د هلمند والی مرستیال عبدالستار میرزا کول ازادي راډیو ته وویل د هغه بندیان دي چې د بند ډیره موده یې تیر سوی او په کوچنیو جرمونو زندان سیول.
15 کس پنګيري او ځوانان او یو کس کوچنی و د بند نه خلاص و.
تیر میاشت هم د هلمند ملي امنیت ریاست لس هغه بندیان خوشې کړل چې په وړو جرمونو تورن سیول. او دا هم د سیمه نړۍ څورستي خبرونه. د پاکستان پولیس وایي په کوټه کې د شیعګانو پر یوې مظاهره د پرونی ځانوژونکي حملې د تلفات شمیر 15 ته لوړ شوی. اکثرو ټپیانو تیر شپه په روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د کوټې یو اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د فرقوي شخړو د مخنیوي غوښتنه وکړه.
دا د وطن د خلکو د پاره د شار د امامان د پاره یو ډیر بد پیغام د مذهبي فرقوارایت باید نوی کوشش مجدای مشتول مسلمانان او مجدا خطاب باید په ټولو سره آباد کو.
د شیعه ډلو رهبرانو د دې حمله په جواب کې په کوټه کې د عمومي احتجاج غوښتنه کړې. ټول شونځي د یو ورځني ماتم په ډول تړلې دي. طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلې دی. تر دې مخکې په لاهور کې د شیعهګانو پر یوې بلې مظاهرې د چهارشنبې په ورځ ورته حمله شوې وه. خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د نیوی زیلند په جنوبي ټاپو کې د یوې وړې الوتکې د سقوط په نتیجه کې 9 کسان مړه شوي دي. الوتکې تر کښېناستو وروسته اور واخیست چې پیلوټ او اته مسافران یې مړه شول. پیښه د دې هیواد په جنوبي ټاپو کې شوې چې له کریست چرچ ښار څخه 1.5 کیلومتره فاصله لري. دا لا نه ده معلومه چې آیا دې الوتکې په دې ښار کې د زلزلې په نتیجه کې سقوط کړی که څنګه. تر دې مخکې چارواکو د ریاختر په کچه د 2.1 درجې زلزلې له کبله د اضطراري حالت اعلان کړی و. په زلزلې کې سړکونه او ودانۍ ویجاړې شوې. د برېښنا جریان قطع شوی او تر اوسه د دوو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د پیښې یوې عیني شاهدې وویل
داسې ښکارېدل لکه ټولې ودانۍ چې پر پیدرونو چپه کېږي. ودانۍ داسې رېږدېدې لکه کوم شی چې ورسره په زوره ټکر شوی وي.
دا په دې هېواد کې له زورورو زلزلو څخه ګڼل کېږي. د امریکا یو عالی رتبه چارواکي وایي واشنگتن نه غواړي له عراق څخه خپلې وسلې د ترکیې له لارې وباسي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن نن په انقره کې وویل د امریکا پوځ له ترکیې څخه یوازې د خپلو غیر جنګي وسایلو د انتقال اجازه اخیستې چې له عراق څخه به د ترکیې له طریقه انتقال سي. تر دې مخکې ترکیه ویلي وي دوی هم یوازې د تخنیکي موادو او وسایلو د انتقال په برخه کې د امریکا له چارواکو سره موافقه کړې ده، نه د وسلو، ځکه د وسلو انتقال د پارلمان تصویب ارتیا لري. په 2003 میلادي کال کې ترکیه د امریکا په واسطه اجازه ورنکړه چې پر عراق د برید لپاره د ترکیه له قلمرو څخه استفاده وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فلسطین او اسرایلو له مشرانو څخه پټینګ وغوښتل چې د سولې په مخ کې پراته خندونه لري کړي او زیاته کړه چې دا نوی خبرې به یو تړون ته د رسیدو په مقصد د زیاتې مودې لپاره وروستی فرصت وي. کلینټن دا خبره وروسته له هغې اسرایلي او فلسطینی خبری رسنیو ته وکړه چې یو ورځ وړاندې د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس او د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترمنځ له شل میاشتنۍ ځنډ وروسته د سولې د مستقیمو خبرو اترو قربانه وه. هغې زیاته کړه
Mr. President, you have the opportunity to end this conflict.
خغلی صدر اعظم او ولس مشره، تاسو دا فرصت لرئ چې د خپل خلکو د سولې سيزو د غشخړه او دښمنی د تل لپاره ختمه کړئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر وویل په منځنی ختیځ کې د ایران له خوا د ردولو ایدیالوژي او پر تاوتریخوالي د ټینګار د زیاتېدو له امله د سولې لپاره فرصت کم دی. او وروستی خبر دا چې د برېټانیا پر پخواني صدر اعظم ټوني بلیر نن د ایرلند په مرکز دوبلین کې د جګړې ضد مظاهره چنو له خوا د بوټونو او هګیو ګزارونه وسول. نوموړي نن دې ښار ته د دې لپاره لاړ چې د خپلو خاطرو پر نوي چاپ شوي کتاب لاسلیک وکړي. مظاهره چنو شعار ورکوه چې د بلیر لاسونه په وینو سره دي، ځکه چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق د ګڼ ملتي ځواکونو د برید ملاتړ کړی و. د بلیر د خاطرو کتاب چې یو سفر نومیږي، نوموړي پکې د خپلې دندې پر مهال د خپلو سیاستونو دفاع کړی ده.
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1216 نوي په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په اف ام 100.5 صفه خبريږي. وسم ده د خبری مجلې د راپورونو مهم سرټ کې په کابل کې د سولې عالی شورا جوړ شو. سیاسي کارپوهان سوي
در خود چیز به شورا خیلی بفکر نکنیم که دوار یعنی دی خط و هنو خط بردان دی باور رو دارید خاص که دست خلق باید که دو طرف بردان دی باور دارید.
د ملي امنیت ریاست له خوا د اداري فساد په وړاندې د یوې ځانګړې څانګې د پرانستل کېدو مو هم خبره وو. د چارو کارپوهان د دغو ادارو جوړېدل اغېزمن نه ګڼي. د کابل بانک په اړه به د خلکو د اندېښنو حال درکړو.
څوک سوي سقوط کړی، څوک چې خپله سرمایه خلکو ایستلې ده پیسې دلته څه نه دي پاتې.
یو جرمني په افغانستان کې تر نیول کېدو وروسته اقرار وکړ چې مسلمانان په اروپا کې د حملې پلان لري او په نیوزیلند کې تر یوې سختې زلزلې وروسته اضطراري حالت اعلان شو. تاسې د ازادۍ رادیو اورئ. روانه خبری مجله د سولې د عالی شورا د جوړېدو په موضوع پیلوه. د جمهوری ریاست د ارګ مانی چرواکی وایي ولسمشر حمید کرزی له یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو سره له سلام مشورو وروسته د سولې عالی شورا جوړ کړه. د جمهوری ریاست چرواکی زیاتوي په دې شورا کې قومي مشران، جهادي څیرې او یو شمیر ښځې ګډون لري. د سیاسي چارو کارپوهان د دې شورا جوړیدل د سولې راوستلو لپاره مهم بولي، خو وایي دا اقدام به هغه وخت اغیزمن وي چې په رښتینې توګه سولې ته ژمن کسان سره راټول شي. په دې اړه په مکرې له کابله د احمد زبیر ژمن راپور ده.
د سولې د عالی شورا د جوړیدو په هدف جمهور رئیس حامد کرزی د خپلې کابینې له یو شمېر غړو، جهادي او سیاسي مشرانو سره څو پرله پسې غونډې وکړې او په پای کې د شنبې د ورځې په غونډه کې د دغې شورا غړي وټاکل شول. د سولې عالی شورا د سولې د ملي مشورتي جرګې په سپارښتنه جوړه شوې. د جمهوری ریاست چارواکي هم د دغې شورا جوړېدل په هیواد کې د سولې راوستلو پر لور یو مهم ګام بولي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال احمد زیا سیامک هیروي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل، د وی د سولې عالی شورا د افغانستان د حکومت او خلکو یو بل مهم ګام و چې په هیواد کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره واخیستل شو. په دې شورا کې د افغانستان پر سیاسي او جهادي رهبرانو سربیره یو شمېر قومي مشران او ښځې هم ګډون لري. د سولې عالی شورا ښایي له 500 نه تر 600 غړي ولري. که څه هم چارواکي وایي د سولې د عالی شورا د غړو نمونه به له کوچني اختر وروسته خپاره شي، خو د دې شورا د جوړېدو په غونډه کې له جهادي مشرانو څخه استاد برهان الدین رباني، عبدالرب رسول سیاف، صبغت الله مجددي، کریم خلیلی او محمد محقق هم ګډون کړی و. د سیاسي چارو کارپوهان هم د سولې د عالی شورا رامنځته کول د سولې لپاره یو ښه ګام بولي. د سیاسي چارو یو تن کارپو احمد سعیدی وایي، که څه هم وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي د سولې د عالی شورا د جوړېدو په اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو پخوا تر دې د افغان دولت دا رنګه اقدامات رد کړي او د هغو پر ضد یې عمل کړی دی. خبری مجله اوري
زمان قګله ازادي رادیو اوري شپږ بجې او 12 دقیقې دي. د ملي امنیت ریاست وایي په هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په هدف له خلکو سره د اړیکو په نوم یو نوی څنګه پرانسته. په هغه خبر پڼه کې چې دغه ریاست له خوا خبره شوې، د ګرځنده ټلیفون درې شمېرې اعلان شوې او له خلکو څخه غوښتل شوې چې له دغه شان مواردو سره د مخامخ کېدو پر مهال د نوموړي څانګې له مسؤلانو سره اړیکې ونیسي. اجمل تورمان له نور حال سره.
په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د هڅو په دوام د ملي امنیت ریاست هم د یوې نوې څانګې د جوړېدلو خبر ورکوي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ریاست لخوا خبره شوې ده، د ګرځند تلیفون یا موبایل درې شمېرې اعلان شوې او له خلکو څخه غوښتل شوې چې دا شان مواردو سره د مخ کېدلو پر مهال د نوموړې څانګې له مسؤلینو سره اړیکه ونیسي. د اداري فساد په وړاندې مبارزې د ستراتیژۍ د څار عالی اداره په داسې حال کې چې د ملي امنیت ریاست دغه اقدام هرکلی کوي، وایي چې په کار د په دې اړه فعالیتونه له دوی سره همغږي شي. د دغې ادارې د قضیو د تعقیب او څېړنې د څانګې رئیس غلام دست گیر هدایت،
اداری فساد داسی و پدیده نده چه ده یو شخص او یا یو اداره ده توان او ده قدرت نوی نو ضرورت احساسی گیده تا چه هر سوک هر شخص هر اداره تختل ایسا که هر سو چه کولیشی ده ده شوم پدیده ده ده اجتماعی معدله مقابل که اقدام و که تدابیر ونیسی ده ده قدر واردی و یا شخص ازیسی لری اقداره چه ده ادارات و اداره عالی نظارت سره به نوید اداره سره خپل چار اماهنگوی او پنجده تماس او پنجده اماهنگوی که به دقیقه چار مختبیهی
خود ده چار و ده یشمیر کارپوهان و پوینا پا افغانستان که ده اداری فساد پا اولانده ده مبارزه پا برخه که ده گن و ادارو او یادسانگو را منسته کول کم ماسریت نلری او په کار د شپونو موري برخه کې ټول فعالیتونه د یو مسول ارګان لخوا تنظیم شي. د چارو کارپو محمد اساق اتمر
چې څومره د ادارې زیاتو د دې موثریت کمیږي، مثلا خپل د ریاست مبارزه با فساد ارتشا د خپل د دې وظیفه ده چې د سپیره خلق تور کی چې د دې سپیره په وسیله دوی د ادارې سره تماس نیسي د بل خوانه کې د شي چې دوی د پولیسو کوم شمیره ورکي د فکر کوم د امنیت دولتي به دومره دا خبره نه وي. امنیت دولتي کولی شي چې دغه پروسه تعقیب کړي د امنیتي لحاظه.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې خبرې هغه مهال تودې شوې چې اوس مهال دولت په دې اړه د نړیوالو تر سختو انتقادونو لاندې راغی.
د ملي امنیت د ریاست لخوا مو په هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په هدف له خلکو سره د اړیکو په نوم د یوې نوې څانګې د پرانستل کېدو په اړه واورېدل. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هم د اداري فساد د مخنیوي لپاره امریکایي پوځیانو تازه هڅې پیل کړې دي. امریکایي عسکر چې شمېر یې په افغانستان کې تر 90 زرو اوړي په وروستیو کې دې ته اندېښنه پیدا کړې ده چې د دوی په لوجستیکي تړونونو کې هم درغلې کېږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
وخت شپږ بجې او 15 دقیقې دي. تاسو د ازادۍ رادیو مزګرنۍ خبري مجله اوري. یو شمیر افغانانو چې په کابل بانک کې بیلابیل حسابونه لري هڅه کوي چې ژر تر ژره له دې بانک څخه خپلې پیسې راوباسي. د کابل بانک په اړه له خلکو سره وروسته له هغې اندېښنې پیدا شوې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د دغه بانک د شریکانو ترمنځ د اختلافونو د رامنځته کېدو راپور خپور کړ. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریالي زکی غیاسي راپور ده.
د افغان دولت او د کابل بانک د چارواکو لپاره لپسې ډاډ سره سره خلک له هم دغه بانک د فعالیتونو په اړه ډاډمن نه دي او هڅه کوي چې خپل پیسې له دې بانک څخه راوباسي. په کابل کې د شنبه پر ورځ د بانک یو شمېر څنګه ته په لسکونه کسان پلي کولاړ وو او د خپل پیسو د راستلو په هڅه کې وو. د دې منتظرینو په ډله کې د دولت یو شمېر کارکونکي هم وو چې غوښتل خپل تنخواوې له بانک نه ترلاسه کړي. دغه خلکو شکایت وکړ چې لشپو او ورځو ځنډ وروسته له هم پیسې نه دي ورکړل شوي.
دلته حواله ده پنجشنبه ورن رازو صاحب ماش نشته ده. دلته چې رازو وای بانک نن ته پیسې نه دی راغلي. دلته نور ته ولاړ اسو صاحب پیسې نشته دي. څوک څه وې سقوط کړه څوک خپل سرمایه خلکو استل ده پیسې دلته چې نه دی پاتې دا ماش مونږ دلته ده.
خو د دې ټول اندېښنو سره سره د افغانستان بانک هغه غنګوسي چې ګواکې د دې بانک یو شمېر شریکان خپل په ملیونو پیسې له بانک نه ایستلې او دا بانک د سقوط په حال کې دی ایراد کړی او له دې بانک څخه خپل ناتړ اعلان کړ. له دې ملاتړ سره جوخت افغان ولسمشر حامد کرزی هم د دې بانک د اړنګې دوه پټونه رد کړل او خلکو ته د فعالیت په اړه ډاډ ورکړ.
کابل بانک یو بزرګترین بانک شخصي افغانستان است.
کابل بانک د افغانستان یو لوی شخصي بانکونو څخه د څو ورځې مخکې مو د ستونزو د اصلاح لپاره اقدام وکړ، ځکه چې موږ خبر شو چې ځینی بهرنی په دې کې لاسوهنه کوي. په بیړه لاس په کار شو او اصلاحات مو پکې راوستل. دا چې بهرنیو مطبوعاتو زموږ اصلاحاتو ته بل بڼه ورکړه او پارونکو مقالې خبرې کړې، دا د تعصب ځای دی. خو بانک خوندي دی، خلک باید اندېښمن نشي. افغان دولت او مرکزی بانک په ټول قدرت سره د دې بانک تر شا ولاړ دي. په عادي توګه یې چارې مخ ته ځي. 2500 مامورین له دې بانک نه تنخوا ترلاسه کوي.
دا اندېښنې په داس حال کې پیدا کیږي چې نږدې یو اونۍ مخکې یو شمېر لویدیځو رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کابل بانک د شریکان ترمنځ اختلافات پیدا شوي او د دې بانک یو شمېر شریکانو له اختلافاتو وروسته خپل برخه پانګه ایستلې. یو شمېر کارپوهان بیا د بانکداری په سیستم کې سیاسي مداخله او ناسالم سیالۍ د لامل بولي چې د بانکونو د شریکانو ترمنځ دا ډول ستونزې رامنځته شي.
خبري مجله اوري
دا ازادي رادیو ده. په کندز ښار کې د یوې ځانوژونکي حملې له وجې خلکو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتي چې زموږ خبریال نور محمد سهیمی نور تفصیل اوروي.
شنبه له غرمې وروسته د 1 بجې په شاوخوا کې کندوز ښار په داسې حال کې چې د کمکی اختر د ورځې پر نږدې کېدو سره د خلکو له ګڼې ګوڼې ډک دی یوې زورورې چاودنې ولړزاوه. دغه چاودنه د امام صاحب په بندر د مولوي سراج الدین په کوڅه کې چیرې چې د کندوز د امنیه قمانداني د اعاشې د پوره کولو یو مرکز هم دی رامنځته شوې ده. کندوز والی ویان محبوب الله سعیدی د دې پیښې قربانیان د 4 تنو پولیسو په ګډون 8 تنه بولي چې 3 تنه پکې ملکی وګړي دي. ښاغلی سعیدی په پیښه کې د زیات شمیر ټپیانو موجودیت هم تایید کړ، خو د دقیق شمیرې په اړه یې څه ونه ویل. د یادونې وړ ده چې د پیښې ټپیان دا مهال کندوز روغتون ته لیږدېدلي او تر درملنې لاندې دي. د کندوز روغتون د سرطبیب ډاکتر همایون خاموش په وینا چې د دې پیښې له امله دغه روغتون ته اووه جسدونه او اوولس تنه ټپیان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي رسېدلي دي. د یادونې وړ ده چې دا د روژې مبارکې میاشتې په بهیر کې د وږې له څلورمې نېټې راهیسې د کندوز ښار په مربوطاتو کې دویمه مرګونې حمله ده چې د پولیسو په مرکزونو تر سره کیږي. تیر ځل د کندوز ښار په دریم امنیتي حوزه کې پر یوه امنیتي پوسته باندې د دولت د مخالفو وسلوالو په یوه حمله کې اته پولیس ووژل شول. د دغې چاودنې د څرنګوالي په اړه چې په یو موټر سایکل کې رامنځته شوې ده بېلابېلې څرګندونې کیږي. ځینې امنیتي مسؤولین وایي دا یوه انتحاري حمله ده، خو ځینې بیا وایي چې ممکن په موټر سایکل کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي او چاودل شوي وي.
په کندوز کې مو د یوې حملې په اړه واورېدل چې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې دا یوه ځان وژونکې حمله ده او که بمي چاودنه. بل ورته د کونړ د شیګل ولسوالۍ په شینکوډک سیمه کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې د تلفاتو په اړه یې دواړه لورې بېلابېلې ادا کوي، خو نړیوال ځواکونه وایي چې په دې حمله کې اته وسلوال طالبان وژلي. همداراز وسلوالو مخالفانو د هرات په کشکې کونه ولسوالۍ کې د کرنې ریاست دوه موټرونه وسوځول چې له بزګرو سره یې د مرستې په هدف د زعفرانو تخمونه لیږدول. د هرات د کرنې ریاست د چارواکو په وینا موټر چلوونکي هم وژل شوي. او د غور ولایت مقامات په تایوره ولسوالۍ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دوو موقتي کارکوونکو او یو موټر چلوونکي د اختطاف خبر تایید کړی. په دې اړه د ازادي راډیو په سهارنیو خپرونو کې راپورونه اوریدای شئ.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د جرمني په مونشن ښار کې دغه اوس مظاهره روانه ده او ویل کېږي چې دوی په کندوز کې د ناټو ځواکونو له لورې د روان کال بمباري وغندله. د دغه مظاهرې یو ویني شاهد محمد امین بسمل ده. دغه افغان هلته اوسي، له ده سر احمد شپر مرکه کړي.
په دې مظاهره کې د کومو ګوندونو خلک راټول شوي دي؟
دلته د کن او خودي او عادي وګړي هم دي کې، او په ځمن کې د شنه ګوند هم ځینې کسان هلته ښکارېږي. توقع خدا سی واسی کو فکر کوم ټول چپیانی خود هر په خلق راغلی دی. دا د ګنی ګونی یو مرکز د مارین پلاس ورته وایي چې په لساو زره کسان تیریږي راتیریږي، او هر څوک هلته فرق اخلي. دوی داسې کاغذونه ویشي، پاڼې ویشي چې په هغه کې دغو بمباروی تصویرونه دي. هغه د مخامخ زه یو تصویر نن چې دارالامان قصر ښکارېږي، وران ویجار، او په ځمن کې هغه ماشومان چې په یو ټانکرونو کې هغه مړه شوي وو، هغه ټانکرونو تصویرونه هم دوی راوړي دي، او د شمال افغانانو تصویرونه هم دوی ایښي دي، او خلکو ته پاڼې ویشي.
مظاهره کوونکي یوازې په کندوز کې د هوایي بمباری سره مخالفت کوي او کنه للویا سره په افغانستان کې د جرمني له پوځي ماموریت سره مخالفت کوي؟
دوی للویا سره مخالفت څه چې حتی لوار وایي چې په ډیرو لنډو ورځو کې راوځي.
څنګه د دې مظاهرې هدف د جرمني پر حکومت فشار دی او کنه د دوی دا غوښتنه ده؟
د حکومت فشار د خلکو راپاڅول تر څو چې الماني سرتیر له افغانستان راووزي. او په ځمن کې د ټولو د ناتو د عملیاتو محکومېدل چې په هر حتی د ژړې په دخته خبرې وشوې، او د عزیزآباد خبره هم یاده شوه. همدغسې د کندوز خو تکرارېږي راتکرارېږي، ځکه تصویرونه د کندوز دي پکې.
زما پوښتنه دا وه چې تر ډېره دوی له دې کې سیاسي ګټه اخلي، په حکومت فشار راولي، او کنه د افغانستان د ماموریت مسله ده؟
دوی سیاسي ګټه خو له هر حرکت نه، له هر خوځښت نه دوی پورته کوي، هر څوک یې اخلي. مګر دوی په مجموع کې د خپلو عسکرو راوتل غواړي، او د پارلمان کمیدل دغه آلمان ولس ته غواړي چې په دې رقم باندې د خلکو دغه پارلمان یا سیاستوالو نه راکم کړي، او خپل جلبجذب زیات کړي، او په ځمکه کې له افغانستان سره خواني تاریخ دوستي وساتي.
په کندوز کې مو د ناټو ځواکونو لخوا د روان کال د بمبارۍ غندنې په هدف په مونشن ښار کې د مظاهرې په باب د مظاهرې له یوه عیني شاهد محمد امین بسمل سره مرکه واورېده. بیا هم د یوه جرمني تبع په اړه، په اروپا کې د افراطي مسلمانانو له لورې د یوه برید خبر وروسته تر دې خپور شو چې یو جرمنی په افغانستان کې ونیول شو او اقرار وکړ چې مسلمانان په اروپا کې د حملې پلان لري. د موضوع تفصیل په د احمد چبر په چمتو کړي راپور کې وره.
د جرمنی د یوې مجلې له راپورټ سره سم یو جرمنی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه نیولې دی په تحقیقاتو کې په اروپا کې د بریتونو د پلان خبره کړې ده. ډیر شپیګل مجله څرګندوي چې یو مسلمان جرمنی چې له دوه میاشتو راهیسې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې نیولی و وایي چې په جرمنی او نورې اروپا کې مسلمانانو د حملې پلان درلود. ډیر شپیګل مجله پرته له دې چې د خبر سرچینې ته مشخصه اشاره وکړي وایي امریکایي پوځیانو ویلي دي چې دا سړی احمد اس نومیږي او دی د ازبکستان د اسلامي تحریک غړی دی. احمد اس د مجلې په وینا د جرمنی په شمال کې هڅه کوله چې خلک جذب کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل چې د خبره شوی راپورټ جزئیات نشي تاییدولی، خو حکومت هڅه پیل کړې چې له هغه جرمنی سره اړیکې ټینګ کړي چې امریکایي ځواکونه نیولی دی. جرمنی رسنۍ وایي چې احمد اس د جرمنی په شمال کې د هامبورګ ته ښار دی. ډیر شپیګل مجله راپورټ ورکوي چې احمد اس له خپلې میرمنې، ورور او دوه تنو نورو سره د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمو ته تیر کال تللی و او هلته د افراطیانو په روزنیز کمپ کې روزل شوی دی. د مجلې په وینا احمد اس چې کله په هامبورګ کې و په منظم ډول به طیبه جماعت ته ورته. دا جماعت پخوا په دې مشهور و چې د القدس د ډلې دی. دې جماعت ته د 2001 میلادي کال د سپتمبر د تروسي بریدونو مشر محمد عطا هم ډیر ورغلی و. دا جماعت تیره میاشت جرمني پولیسو وتړه او ویل چې په پاکستان او افغانستان کې له وسلوالو مسلمانو ډلو سره اړیکې لري.
خبری مجله اوري.
قدرمنو دوستانو هم دا شیبه مو ریپورت ترلاسه کړ چې په کندهار کې 15 بجې د خوجک بازار په سیمه کې یو ځان وژونکی حمله وشوه چې درې ملکیان وژلې او لس نورې ټپین کړې دي. د حملې هدف بهرني ځواکونه و خو هغوی ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی. په ټپیانو کې یوه ښځه او دوه ماشومان هم شامل دي. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور پر اساس چې خپله سیمې ته ورغلې ویلي چې دلته یې د ګڼو خلکو مړي لیدلې او زیاتره هغه ریکشاوي چې د اختر سوداوي هم پکې اخیستل شوې وي هغه سوداوي هم لیدلې چې تیتو پراک هره خوا خوروور پراته وو. اوس هم یو بل رپورټ اخلو. د بدخاک د برېښنا سبسټیشن چې اویا میگا واټ برېښنا تقسیموي د شنبې په ورځ پرانستل شوه. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن له نورو جزئیاتو سره.
د بوتخاک د برېښنا د سب اسټیشن په فعالیدلو سره ټاکل شوی چې لږ 2000 څخه زیاتې کورنۍ چې د برېښنا له نعمت څخه بې برخې وي د برېښنا سیستم ته لاسرسی پیدا کړي. د اوبو برېښنا وزارت د سرپرست په وینا د دغه سب اسټیشن د جوړولو کار چې زیمنز او یوې بلې هندۍ کمپنۍ ته سپارل شوی و دوه کاله وخت ونیو. محمد اسماعیل چې د شنبې د ورځې له ماسپښین وروسته یې د کابل د بوتخاک د برېښنا د سب اسټیشن د پرانیستې په غونډه کې خبرې کولې ویل دی وایي دا یوه ډېره لویه او مهمه پروژه ده. موږ هیله من یو چې په راتلونکي کې به یوازې د بوتخاک احمدشاه بابا مینې او باګرامۍ اوسیدونکي نه بلکې د حسن خیلو او کمرۍ اوسیدونکي هم د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي.
او د روانه خبرونه ورسته موضوع نړیواله ده. په نیوزیلند کې وروسته تر دې چارواکو استراری حالت اعلان کړ چې 2.1 ریختر په اندازه زلزلې د دغه هیواد دوهم ستر ښار ولړزوه. دغه زلزلې لارې ماتې کړې، ودانۍ ونړولې او برېښنا یې قطع کړه. د دې پیښې په اړه د ازادۍ راډیو د خبر څانګې رپورټ احمد شپر وړاندې کوي.
زلزله سپیده چاود محل د کرست چرچ په ښار کې په داسې وخت کې وشوه چې اکثر خلک وده وو. خلک تر هېدلې له کورونو را ووتل، ویلیدل چې ودانۍ په نړېدو دي، سړکونه ماتېږي او برېښنا قطع کېږي. یوې مېرمنې وویل ټولې ودانۍ داسې ښکاره شوې چې نړېږي، شاته مخته شوې، داسې لکه چې په یوه شي لګېدلې وي. یوې بلې عیني شاهدې بیا وویل سخته ویره وه، زما مایکروویف ماشین د کبانو پر ټانکۍ ولوېد. د نیوزیلند چارواکو په ښار کې استراری حالت اعلان کړ. که څه هم دا زلزله په هغه اندازه غشتلې وه چې په جنوري کې په هیتی کې وشوه، خو هلته یې 2,15,000 کسان ووژل او په کرست چرچ کې تر اوسه د تلفاتو په اړه رپورټ نه دی خپور شوی. رپورټونه څرګندوي چې 2 تنه سخت ژوبل شوي دي او روغتون ته انتقال شوي دي. یو د یوه دودکش له نړېدو سره ټپي شوی او بل په شیشو لګېدلی دی. د لږو تلفاتو علت د نیوزیلند کلکې ودانۍ دي چې له زلزلې سره مقاومت کوي. په دغه هیواد کې هر کال تر 14,000 ډیرې زلزلې کیږي. د کرست چرچ شاروال وویل دا د ډیرې خوشبختۍ ځای دی چې په دې سختې زلزلې کې هیڅوک نه دي وژل شوي. د کرست چرچ شار چې شاوخوا 3,500,000 نفوس لري، د اکثر کورونو ورسۍ ماتې شوي، دیوالونه یې چاک شوي او دودکشونه یې نړېدلي دي. یو شمېر لارې چاک شوي او له ځینو سړکونو اوبه راوتلې دي. د ښار په ډېرو سیمو کې برېښنا قطع شوه، خو ورو ورو بېرته په برق کار وشو او برق راغی. چارواکو خلکو ته د اوبو رسول هم پیل کړل. د نیوزیلند سر اعظم جان کی زلزلې ځپلې سیمې ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې ډېر ژر به کرست چرچ په پښو ودروي.
دیرو عزتمنو دوستانو، د ازادي راډیو د دې سات خبری مجله په همدې ځای پای ته رسوو، خو وروستۍ خبری مجله لا هم لرو چې کوربه جاوید نعیمی د پاس راډیو کې را سره ده او د سټډیو میکروفون ورسپارم.
تشکر از شما و مانده نباشین. به نام خدا و با سلام و شام همهتون بخیر امیدوارستیم که عبادات و طاعات شما قبول درگاه حق شده باشد و شما را به مجله خبری حاضر از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه وقت کابل شدین. اکمن و همکارانم در مجله خبری حاضر با خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 7 شام با شما خواهیم بود. در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که تعداد تلفات حمله انتحاری دیروز در شهر کویته پاکستان اکنون به 65 تن رسیده است. بلندپایه‌ترین مقام اردوی ایالات متحده میگوید آمریکا پلان ندارد که سلاح‌هایش را از طریق خاک ترکیه از عراق بیرون کند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم. مصطفی صدیقی با شماست.
با سلام، سرخط تازه ترین خبرها. فهرست اعضای شورای عالی صلح در کابل نهایی شده است. نیروهای ناتو میگویند که در یک حمله هوایی در تخار 6 شورشی را به شمول 3 قمندان آنان کشتند و سبستیشن برق بودخاک شهر کابل با ظرفیت 80 مگاوات امروز افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان همراه با مقامهای ارشد دیگر فهرست اعضای شورای عالی صلح را امروز در کابل نهایی کردند. شمار از اعضای کابینه، رهبران جهادی و چهره های متنفذ در این بحث شرکت کردند. احمد ضیا سیامک از سخنگویان رئیس جمهور کرزی در صحبت تلفنی به رادیو آزادی در این مورد بیشتر معلومات داد.
شورای عالی صلح یک گام مهم دیگر حکومت افغانستان و مردم افغانستان بود که به خاطر دست یافتن به صلح دائمی در افغانستان بود که گذاشته شد و در این شورا بر علاوه رهبران جهادی و رهبران سیاسی افغانستان، متنفذین بزرگان کشور و تعدادی هم از زنان افغانستان سهم دارند و در نهایت ممکن تعدادشان بین 50 تا 60 تن شورای عالی صلح عضو داشته باشد.
شورای عالی صلح به پیشنهاد جرگه مشورتی صلح کابل ایجاد شده. قرار است رئیس جمهور کرزی به زودی صلاحیت های این شورا را روشن بسازد و نام های اعضای آن پس از روزهای عید اعلان خواهد شد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر میشنوید. قماندان امنیه ولایت کندز گفته است که یک حمله کننده انتحاری امروز 5 پلیس و یک غیر نظامی را کشت. محمد رضا یعقوبی گفته است که این حمله کننده که بر موتورسایکل سوار بود همچنان 5 تن دیگر را زخمی کرد. این حمله در بندر امام صاحب رخ داد. نیروهای ناتو با حمله هوایی بر شورشیان در ولایت تخار 6 تن از آنان به شمول 3 قماندانشان را کشتند. سید محمد توحیدی سخنگوی والی تخار گفت که این عملیات ساعت 2 شب گذشته در ولسوالی درقد انجام شد و در آن 3 شورشی دیگر دستگیر شدند. توحیدی در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفته است که در این عملیات به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. و سبستیشن برق بودخاک شهر کابل به ظرفیت 80 مگاوات امروز افتتاح و بهره برداری سپرده شد. محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان امروز در این مورد چنین گفت:
با تکمیل پروژه نه تنها سایه بودخاک، قسمت های بگرامی و احمد شاه بابا مینه، حسن خیل و کمری و در آینده دو توصیه دو به نقاط بیشتر 64,000 خانوار با ظرفیت 80 مگاوات امپیر که این پروژه داره انشالله خانه های برادرای ما تنویر.
مردم این مناطق نیز از فعال شدن این سبستیشن قدردانی کرده و میگویند پس از این بسیاری از مشکلات آنها در همین مورد حل خواهد شد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی
پلیس پاکستان میگوید که شماره کشته شدگان حمله انتحاری در شهر کویته به 65 نفر رسیده. حمله که دیروز بر مراسم مذهبی شیعیان رخ داد. رهبران شیعیان در اعتراض با این حمله خواهان اعتصاب عمومی در کویته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. وزیر خارجه آمریکا از رهبران فلسطین و اسرائیل خواست تا موانع موجود بر سر راه مذاکرات مستقیم صلح را بردارند و از آخرین فرصت برای رسیدن به توافق صلح استفاده کنند.
Mr. Prime Minister, Mr. President, you have the opportunity to
آقای صدر اعظم و آقای رئیس جمهور، شما فرصت دارید تا این منازعه و دشمنی چندین دهه میان مردمانتان را برای همیشه پایان دهید.
به گفته هیلری کلینتون، ایدئولوژی مخالفت و رد که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود و تعهد به ادامه خشونت ها در شرق میانه از سوی کسانی که نمی خواهند صلح در این منطقه برقرار شود، نشان می دهد که باید برای گرفتن تصمیم نهایی عجله شود. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز در سخنرانیش در مورد این مذاکرات چنین گفت:
معلومه که این مذاکرات شکست خورده است. اصلا این مذاکرات مرده به دنیا آماده است.
بلندپایه‌ترین مقام اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا پلان ندارد که سلاح‌های عراق در عراق دارد از طریق خاک ترکیه بیرون کند. امیرالبحر مایک مولن رئیس کمیته مشترک لوی درستیزان آمریکا امروز در انقره گفت که ایالات متحده از ترکیه خواسته تا صرفاً به این کشور اجازه بدهد که وسایل غیر جنگیش را از خاک ترکیه انتقال بدهد. مقام‌های ترک قبلاً گفتند که با انتقال وسایل غیر جنگی موافقند، نه با انتقال وسایل جنگی، چیزی که بعد تصویب پارلمان نیاز خواهد داشت. ترکیه در سال 2003 میلادی به نیروهای آمریکایی اجازه نداد که از طریق خاک این کشور به عراق حمله کنند. اعتراض کنندگان ضد جنگ بر تونی بلیر صدر اعظم اسبق بریتانیا بوت و تخم پرتاب کردند. آنان زمان این کار را کردند که بلیر وارد کتابخانه در شهر دوبلین در آیرلند شد. بلیر به خاطر افتتاح توزیع کتابش که اخیراً از چاپ برآمد وارد این کتابخانه شد. اعتراض کنندگان شعار سر می‌دادند که دستان بلیر به خاطر حمایت از حمله آمریکا و عراق در سال 2003 میلادی به خون آغشته است. بلیر در کتابش که زیر عنوان یک سفر هفته گذشته چاپ شد، قویاً سیاست های حکومتش دفاع کرده. و به دنبال زلزله به قدرت 7.1 ریکتر در نیوزیلند، در این کشور وضعیت اضطراری اعلام شده. زلزله در شهر کریستچرچ، دومین شهر بزرگ نیوزیلند، رخ داده است. زلزله جاده ها، ساختمان ها و پایه های برق را ویران کرده است. یک باشنده شهر دوبلین چنین میگوید:
طور احساس می شد که تمام ساختمان بر پیادروها چپه خواهد شد. ساختمان قسم می لرزید که فکر می کردی چیزی بر آن اصابت کرده است.
اما با وصف این ویرانی ها، صرفاً از زخمی شدن دو نفر تا حالا گزارش شده است. این زلزله در میان 10 زلزله نیرومند دیگر در تاریخ نیوزیلند ثبت شده است. در خبر دیگر، در سقوط تیاره در ساوت آیلند در نیوزیلند 9 نفر کشته شدند. گفته می شود این تیاره نسبتاً کوچک اندک پس از پرواز آتش گرفت و سقوط کرد که در آن پیلوت و 8 مسافر کشته شدند. این سانحه 150 کیلومتر دورتر از شهر کریستچرچ، جایی که شاید زلزله قوی بود، رخ داد. این بود تازه ترین خبرها. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنیم با آدرس اینترنت ما azadiradio.org و در ادامه این مجله خبری همراه با جاوید نعیمی باشید.
باز هم خوش آمدید. ساعت 4:08 به وقت پراگ اروپای مرکزی و 6:38 به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی در دیدار با تعداد از رهبران جهادی و متنفذین فهرست اعضای شورای عالی صلح را نهایی ساخت. مقامات نظامی آمریکا در نظر دارند تا استراتژی را انکشاف بدهند که در آن بخشی از فساد اداری قابل تحمل باشد. شماره از مردم که در کابل بانک حساب دارند تلاش دارند تا پولهای خود را از این بانک بیرون کنند. یکی از باشنده های کابل میگوید:
ما نمی فهمیم دولت اگر تصمیم کرده یا جامعه جهانی تصمیم کرده ما را که تصمیم میده.
ریاست امنیتی ملی افغانستان میگوید که هدف مبارزه با فساد اداری یک بخش جدید را به نام تماس با مردم ایجاد کرده است. درباره عکس العمل ها در شرق میانه با پس از آغاز مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین نیز گزارش داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. رئیس جمهور کرزی فهرست اعضای شورای عالی صلح را نهایی ساخته است. آقای کرزی امروز با شماره از اعضای کابینه، رهبران جهادی و چهره‌های متنفذ این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد. گفته می شود که شورای عالی صلح به ترکیب رهبران جهادی، متنفذین قومی و زنان تشکیل شده است. قرار است نام‌های اعضای شورای عالی صلح پس از روزهای عید اعلان شود. قبلا گفته شده بود که شورای عالی صلح بر اساس تصمیم جرگه ملی مشورتی صلح با عضویت 50 تن از افراد برای تحرک بخشیدن بیشتر به پروسه صلح تأسیس می شود. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش است که برشنا نظری از کابل فرستاده.
مقامات دولتی افغان، رهبران اسبق جهادی و شمار از متنفذین محلی افغانستان پس از بحث‌های طولانی که چندین هفته ادامه یافت، روی ایجاد شورای عالی صلح و ترکیب اعضای آن به توافق نهایی دست یافتند. در اجلاسی که روز شنبه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شده بود، شماره از اعضای کابینه، برخی از رهبران جهادی و بزرگان قومی و محلی اشتراک کرده و توافق کردند که شورای عالی صلح با صلاحیت‌های ویژه فعالیت‌های خود را آغاز کند. احمد ضیا سیامک، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت که شورای عالی صلح گام مستحکمی به هدف تقویت تلاش‌های صلح در این کشور است.
شورای عالی صلح یک گام مهم دیگر حکومت افغانستان و مردم افغانستان بود که به خاطر دست یافتن به صلح دائمی در افغانستان بود که گذاشته شد و در این شورا بر علاوه رهبران جهادی و رهبران سیاسی افغانستان، متنفذین بزرگان کشور و تعدادی هم از زنان افغانستان سهم دارند و در نهایت ممکن تعدادشان بین 50 تا 60 تن شورای عالی صلح عضو داشته باشد.
در مورد ایجاد شورای عالی صلح، قبلا اعضای جرگه مشورتی صلح بحث‌های مفصلی داشتند و این شورا نیز بر اساس دساتیر همان جرگه ساخته شده است. اما در مورد حدود صلاحیت‌های این شورا و رهبری شورای عالی صلح کمتر صحبت شده است. مقامات ریاست جمهوری افغانستان نیز در مورد تاکنون تبصره نکردند، اما قرار است رئیس جمهور افغانستان حدود صلاحیت‌های این شورا را که بیشتر تمرکز آن بر مصالحه با مخالفین خواهد بود مشخص کند. احمد سعیدی، یک کارشناس افغان که روند تشکیل این شورا را دنبال کرده است، بر رادیو آزادی گفت که مسئله اعتماد کردن مخالفین بالای شورای صلح بسیار مهم است، زیرا به عقیده وی همین اکنون در ترکیب این شورا که روی رهبری آن نیز کشمکش های وجود دارد، چهره هایی است که بیشتر آنان بخشی از مشکلات کنونی افغانستان هستند.
بدون شک هر گامی به خاطر صلح کار نیکو است، اما مشروط از این که جنبه عملی پیدا کنه و تحقق بیاورد. شورا باید متشکل از کسی میشد که اونا شامل مشکلات و شامل جنگ ها و شامل معضلات نمی بودن، یعنی هر دو طرف به اونا اعتماد می داشت. این شورایی که شورا نفکر نمی کنم که اون طرف یا این طرف به هر اعتماد داشته باشد. ای کاش کم که شورا می شد که از اعتماد مردم برخوردار می بود، نه از اعتماد تنظیم ها.
قرار است فهرست کامل و نهایی اعضای شورای عالی صلح پس از روزهای عید منتشر شود. صبغت الله مجددی، رئیس کنونی مشران جرگه افغانستان که رهبری کمیسیون تحکیم صلح افغانستان را نیز داشت، عضویت این شورا را دارد. اما تا کنون به درستی روشن نیست که کمیسیون تحکیم صلح با چه نقش تازه‌ای به وظایف خود ادامه خواهد داد و یا هم میراث فعالیت‌های خود را به شورای جدید عالی صلح خواهد سپرد. مخالفان دولت افغانستان، کمدتن طالبان مسلح و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هستند، همواره چنین شوراها و تلاش‌های را نادیده گرفته و خلاف دساتیر آن عمل کرده‌اند.
گزارش بود درباره نهایی شدن فهرست اعضای شورای عالی صلح افغانستان. گفته می شود که این شورا به ترکیب رهبران جهادی، متنفذین قومی و زنان تشکیل شده است. قرار است نام های اعضای شورای عالی صلح پس از روزهای عید اعلان شود. قابل تذکر است که روی ایجاد این شورا در جرگه ملی مشورتی صلح افغانستان در کابل تصمیم گرفته شده بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ما مقامات نظامی امریکا در نظر دارند تا استراتژی را انکشاف بدهند که در آن بخشی از فساد اداری قابل تحمل باشد. به نظر مقامات امریکایی تهدید اصلی به ثبات افغانستان گروه طالبان است و تلاش‌های جدی در جهت ریشه‌کن کردن فساد باعث ایجاد آشفتگی‌ها می‌شود و همچنان در اداره خلایی را با وجود می‌آورد که طالبان می‌توانند از آن بهره برداری کنند. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
قماندانان نظامی امریکا در افغانستان در نظر دارند یک استراتژی را انکشاف بدهند که در آن بعض فساد اداری قابل تحمل و مدارا باشد ولی جلو فساد و تخطیهای تباه‌کننده در قراردادهای امریکایی در افغانستان از طریق وضع مقررات سخت‌تر مهار شود. این مطلب را روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام نظامی امریکا گزارش داد. روزنامه می نویسد مقامات نظامی امریکا به این نتیجه رسیدند که تهدید بزرگ برای ثبات در افغانستان شورشان طالب است و تلاش‌های جدی برای ریشه‌کن ساختن فساد باعث ایجاد آشفتگی‌ها و بی‌نظمی‌ها می‌گردد و در اداره خلأ را به وجود می‌آورد که طالبان می‌توانند از آن بهره‌برداری نمایند. یک مقام بلندپایه نظامی امریکا به روزنامه واشنگتن پست گفته است اینجا ساعتی است که شما به رهبری قوی ضرورت دارید. بعضی از این رهبران به طور کامل پاک و بیغش نیستند، اما در جهت تعقیب تهدید اصلی که عبارت از طالبان است آنها می توانند ما را به صورت مؤثر کمک نمایند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست موضوع فساد در هفته های اخیر و خاصتاً بازداشت یک مشاور بلندپایه رئیس جمهور کرزی از موضوعات عاجل روز در کابل بود و سوال تازه را درباره تعهد حکومت کابل علیه فساد به وجود آورد. مقامات بلندپایه اداره اوباما از مدتها به این طرف هم مکررن روی ضرورت ریشه‌کن کردن فساد در افغانستان تاکید کردند و حتی دو تیم، یک از اداره تحقیقات مرکزی امریکا FBI و دیگر از اداره ضد فساد و جرایم را موظف ساختند تا موارد مربوط به فساد اداری را جمع‌آوری نمایند. اما روشن نیست که آیا قصر سفید، وزارت خارجه و سازمان‌های مجری قانون ایالات متحده امریکا با این نظر مقامات نظامی آن کشور که می‌گویند تلاش‌های جدی برای ریشه‌کن ساختن فساد، بی‌نظمی و آشفتگی را با وجود می‌آورد موافق هستند یا خیر. خاصتاً در این زمانی که به نوشته روزنامه واشنگتن پست بعضی از مشاورین نظامی و ملکی قماندان نیروهای ناتو در کابل روی تلاش‌های وسیع‌تر جهت ریشه‌کن کردن فساد اداری تأکید دارند و می‌گویند فساد اداری به عدم مؤثریت حکومت در این زمینه سبب شده تا بسیاری افغان‌ها از شورشان طالب حمایت نمایند.
شنیدید که با تمامی انتقادهای وارده از سوی کشورهای غربی درباره مبارزه با فساد اداری در افغانستان، اکنون مقامات نظامی امریکا میگویند در نظر دارند تا استراتژی را انکشاف بدن که در آن بخشی از فساد اداری قابل تحمل باشد. موضوع مبارزه با فساد اداری در افغانستان پس از پیروزی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری پارسال از سوی مقامات کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده جدی گرفته شده است. اما حالا به نظر میرسد که مقامات امریکایی از بعض موارد این پدیده در افغانستان میخواهند به نحو چشم پوشی شود. باز هم مقامات افغان از ادامه تلاش ها به هدف مبارزه با فساد در کشور خبر می دهند. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید که به هدف مبارزه با همین پدیده یک بخش جدید را به نام تماس با مردم ایجاد کرده است. در این حال اداره نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری افغانستان در حالی که از این اقدام ریاست امنیت ملی استقبال می کند گفته است که نیاز است تا در ارتباط با این نوع فعالیت ها با آنها اما هنگی شود. منیژه دیوا در مورد از کابل گزارش می دهد.
در ادامه تلاش ها به هدف مبارزه با فساد اداری، ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر یک اعلامیه از ایجاد یک بخش جدید خبر می دهد. در اعلامیه که به تازگی از سوی ریاست امنیت ملی به نشر رسیده آمده که این شعبه به منظور شدت بخشیدن به روند مبارزه علیه فساد اداری ایجاد گردیده است. در این اعلامیه همچنان گفته شده در صورت که مردم با همچون مشکلات در اداره های دولتی برمیخورند، می توانند با بخش تماس با مردم ارتباط برقرار نمایند. در این حال اداره نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در حالی که از ایجاد این بخش استقبال میکند میگوید نیاز است تا فعالیت های این بخش با آنان در هماهنگی صورت گیرد. غلام دستگیر هدایت رئیس بخش تحقیق و تعقیب قضایای این اداره:
هر اداره و هر ارگانی که در حد توان خود هر اقدام و تدابیر را بگیره یک قابل قدر است. یگانه توقعی که برده میشه از تمام ارگان ها که با فساد اداری مبارزه را آغاز میکنند توجهشان را معطوف میسازیم تا اجراءاتشان را با اداره عالی نظارت هماهنگ بسازند.
اما شماری از کارشناسان افغان میگویند که به خاطر مبارزه با فساد اداری ایجاد مراکز جدید موثریت چندان نخواهد داشت. اسحاق اطمر یک تن از کارشناسان افغان میگوید نیاز است که فعالیت های این بخش در یک ارگان مسئول تنظیم شود.
به نظر من یک اداره به نام اداره فساد در کشور موجود است. من فکر میکنم زمینی دیگه موجود خوب نخواهد بود که ما بعدم توسط یک اداره دیگه که وارد دولت دولتی باشه تلفن از اگر ما یک اداره دیگر را شامل از این قضیه و پروسه می سازیم یک مرحله دیگر کار ما را مشکل تر می سازد.
مبارزه با فساد اداری در کشور زمانی شدت گرفت که دولت افغانستان با انتقادهای شدید جامعه جهانی روبرو شد. با آنکه مقامات افغان و مسئولان بخش مبارزه با فساد اداری همیشه از تلاش‌ها به هدف مبارزه جدی با این پدیده سخن زدند، اما تا حال نتوانستند قناعت جامعه جهانی را فراهم نمایند.
ساعت 6:50 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شمار از مردم که در کابل بانک حساب دارند تلاش دارند تا هرچی زودتر پولهای خود را از کابل بانک بیرون کنند. این اقدام آنها با توجه به آوازه های اخیر در خصوص ورشکستگی کابل بانک و مخالفت ها در میان شرکای بانک که در شمار از رسانه های غربی انتشار یافته صورت گرفت. اما دولت افغانستان به خصوص رئیس جمهور کرزی در نشست به حمایت دولت به خصوص بانک مرکزی از کابل بانک تاکید دارد. فیض الله قرطاش همین موضوع را دنبال کرده و گزارش را از کابل فرستاده است.
تعویض افراد در پست‌های بالا و گزارش‌های رسانه‌های غربی مبنی بر ورشکستگی کابل بانک و اخراج مبالغ هنگفت از سوی سهامداران باعث بروز نگرانی‌های در بین مشترکین و مالکین حسابات مختلف در این بانک شده و شماری از مردم اقدام به تصفیه حسابات خود نموده با نوعی بی‌باوری به این بانک می‌نگرند. در بین صفوف طویلی که در تعدادی از نمایندگی های کابل بانک در شهر کابل تشکیل شده، کارمندان دولت نیز موجودند که موفق به اخذ معاشاتشان در چند روز اخیر نشدند و شماری از عازمین بیت الله شریف از کندی کار و شماری دیگر از فعالیت نرمال کابل بانک حرفهایی دارند.
ما مردم بیچاره مردم هستیم، کار می 15 روز بعد میم با ماش ما با یک مشکل مواجه میشه و ما نمیفهمیم دولت تغییر تصمیم کرده یا جامعه جهانی تصمیم کده ما را که تصمیم میده.
ما به خاطر انتظار موندیم، به کال آمدیم، از روز پنجشنبه به این طرف بسته سیج میگه ما پیسه نداره.
نام من استرفیکای صبور، استاد در یکی از لیستای کابل. من یکی از مشتری کابل بانک هستم و به شما تر اینا داده میتونم که وقت ما شما در اینجا اجرا میشه ماش خود ما به وقت زمانش بگیریم و آمدم کار رو بجدا شد ما از کابل بانک روزی هستیم.
محمد نعیم بیعت هستم از کابل. ولی یکم مردم دلشورک شده مند وضعیت نرمال هم مردم وارخطا شده کم.
سه روز قبل در افغانستان بانک به مسابقه نظارت کننده بانک های خصوصی با رد این شایعات که گویا کابل بانک با خروج صدها میلیون دلار از سوی سهامداران بزرگ رو به سقوط است، حمایت خود از این بانک را اعلام کرد و به تعقیب آن ناوقت روز پنجشنبه رئیس جمهور کرزی نیز در نشست مطبوعاتی بر این حمایت صحه گذاشت و یک بار دیگر چنین گفت:
کابل بانک یکی از بزرگترین بانک شخصی افغانستان است. چند روز قبل برای اصلاح این مشکلات اقدام کردیم، چون خبر داشتیم که عناصر از بیرون هم در این بانک کارهایی داشتند. ای که مطبوعات بیرونی این اقدام اصلاح ما را گرفت، پرداز داد و تحریک‌آمیز مقالات نشر کردند، جای تاسف است که پسان معلوم میشه که چرا. ولی بانک مسئول است و مردم حراس نکنن. دولت افغانستان و بانک مرکزی افغانستان و تمام مانا پشتازی بانکستان است و به حالت عادی کارش پیش میره. 250,000 مامور دولت افغانستان است که بانک ماش میگیره. ما ابزار مسلط استیم.
این در حالی است که هفته گذشته برخی از رسانه‌های غربی پس از تغییر در رهبری کابل بانک از احتمال ورشکستگی بانک خبر داده و باعث جار و جنجال و نگرانی‌ها در بین مشترکین بانک گردیدند و بر اساس این گزارش‌ها گویا کابل بانک به خاطر سوء اداره و فساد صدها میلیون دلار متضرر شده و این بانک در آستانه ورشکستگی قرار دارد. اما به باور شماری از کارشناسان، مداخلات سیاسی و رقابت‌های بانکی و نبود رهبری کارآگاه باعث شده که این همه جار و جنجال‌ها ظهور کند و به باور آنها این سر و صداها تکانی بود به سایر بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی که غفلت در نظارت می‌تواند منجر به همچون نگرانی‌هایی شود که امروز مشترکین کابل بانک به آن روبرو شدند. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
سبستیشن برق بودخاک شهر کابل به ظرفیت 80 مگاوات امروز افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان امروز گفت با بهره برداری این سبستیشن هزاران خانواده در مناطق بودخاک، احمدشاه، بابا مینا و بگرامی از نور برق مستفید خواهند شد. مردم این مناطق نیز از فعال شدن این سبستیشن قدردانی کرده و میگویند پس از این بسیاری از مشکلات آنها در این مورد حل خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش است که سید فتح محمد بها از کابل فرستاده.
با فعال شدن سبستیشن برق ساحه بودخاک کابل قرار است بیش از 60 هزار فامیل که از سالها به این طرف از بی‌برقی رنج می بردند از نور برق مستفید گردند. با گفته سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان، کار احداث این سبستیشن که حدود 2 سال را در بر گرفت توسط مؤسسه زمنس افغانستان و یک کمپانی هندی به پیش برده شد. محمد اسماعیل که پس از چاشت روز شنبه در محفل افتتاح سبستیشن برق بودخاک شهر کابل صحبت می کرد گفت این یکی از بزرگترین پروژه های برق رسانی است که هزاران خانه را روشن می سازد.
این پروژه یک پروژه بسیار بزرگ و مهم است که انشالله امیدواریم با تکمیل این پروژه نه تنها سایه بودخاک، قسمت های بگرامی و احمدشاه بابا مینا، حسن خیل و کمری و در آینده دو توصیه جو به نقاط بیشتر 64 هزار خانوار با ظرفیت 80 مگاوات امپیر که این پروژه داره انشالله خانه های برادرای ما تنویر.
مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند پس از تمدید برق وارداتی از ازبکستان، مشکلات باشنده های شهر کابل از این ناحیه به کلی مرفوع شده و در حال حاضر 500 مگاوات برق اضافی را در اختیار دارند. با گفته سرپرست این وزارت قرار است در آینده نزدیک این برق به ولایت های جنوبی و غربی کشور تا هلمند انتقال داده شود. در همین حال باشنده های این مناطق از افتتاح سابستیشن برق بودخاک استقبال کرده میگویند که با آمدن برق بسیاری از مشکلات روز برای آنها مرفوع میگردد. دو تن از باشنده های بودخاک و ارزان قیمت.
دیگه برای ما سابستیشن چهار پایه ترانسفورمر دیگه نصب شد و فعال شده، بسیار احساس خوشی میکنیم و خوش میباشیم. در این طول 18 تا 20 سال که برق نداشتیم، ما در ظلمت و تاریکی قرار داشتیم.
ما خب پرداخت میکنیم در حساب فیس ماهوار جنراتور و دیگر گاز و گپا. ما هم بسیار از این خلصان نستیم که برای ما سبستیشن بزرگ جور شده.
مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند تلاش ها به خاطر استفاده از منابع تولید برق در داخل کشور به شدت جریان دارد، اما مشکلات امنیتی و زمانگیر بودن احداث بندهای برق این روند را به کندی مواجه ساخته است. آنها میگویند در حال حاضر بیش از 130 بند برق زیر مطالعه و بررسی قرار داشته و کار ساختمان 5 بند برق در مناطق مختلف کشور عملا ادامه دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
6:57 قبا وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا در شرق میانه. مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطین عکس‌العمل‌های را به امراه داشته است. اتحادیه عرب از این مذاکرات حمایت کرده، اما برخی کشورها مانند ایران و بعضی گروه‌های حاکم در شرق میانه ادامه این مذاکرات را خیانت به مردم فلسطین عنوان می‌کنند. عبدالرؤوف روی خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه در این مورد از قاهره گزارش می‌دهد.
در واکنش به آغاز مذاکرات صلح مستقیم میان فلسطینیان و اسرائیل دو رویکرد به وجود آمده است. رویکرد نخست اتحادیه عرب که نماینده تمام کشورهای عربی است از این مذاکرات حمایت کرده است. روزنامه اهرام چاپ قاهره در این راستا نوشته است که آقای امر موسی سرمنشی اتحادیه عرب خواهان دادن فرصت به این مذاکرات شده است و آقای احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر گفته است که کشورش از موقف دولت خودگردان فلسطین در زمینه ادامه مذاکرات صلح با اسرائیل حمایت می کند و دلچسپی ایالات متحده به دست یافتن دو جانب فلسطینی و اسرائیلی احتمال پیروزی این مذاکرات را قوت می بخشد. همچنین دولت خودگردان فلسطین و سازمان آزادی بخش آن بنابر نوشته روزنامه الحیات قبل از آغاز مذاکرات صلح با اسرائیل از این مذاکرات نگران بود، اما پس از پایان یافتن این مذاکرات موقف دولت خودگردان فلسطین 180 درجه به سه علت تغییر کرده است. علت نخست از سرگیری مذاکرات صلح از نقطه که با ایهود اولمرت صدر اعظم پیشین اسرائیل درباره مسائل امنیت و سرحدات توقف کرده بود. علت دوم تأکید و جدی بودن ایالات متحده به دست یافتن به توافقنامه صلح که ایجاد دولت مستقل فلسطین را در جوار اسرائیل در بر داشته باشد. سوم درخواست خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که توقف شرک سازی های یهودی نشین را در مناطق فلسطینی تا پایان سال جاری تمدید کند.
گزارش بود از شرق میانه. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. با آرزوی قبولی طاعت و عبادت هر یکتان روز 25 رمضان مبارکه به پایان رساندیم و فردا 26 است. همیشه برایتان صحت و سلامتی آرزو میکنیم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.